السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د جوزا یا غبرګولی دریمه او د می میاشتې څلورویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې دیبورا لاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال وکړې. میرمن لاینز له دې مخکې کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې. په ننګرهار ولایت کې د نفرایټو د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل شوې. د ننګرهار د والي ویاند قاضي ملا عادل ازادۍ راډیو ته وویل
د ننګرهار ولایت کامې او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرایټو یولس قانونو د استخراج چارې پیل شوې. دغه قراردادونه له 1500 افغانیو څخه تر نږدې 6 میلیونه افغانیو پورې شوې دي چې پکې سلګونه کسانو ته د کار زمينه برابره شوه.
ښاغلی عادل وایي دا قراردادونه له افغاني شرکتونو سره شوي دي. نفرایټ یو ډول زرغونه تیګه ده چې د زینتي شیانو او مریو په جوړولو کې کارول کیږي. د نړۍ شلو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه کړې. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن پرون د اوکراین د تماس ډلې له دوهمې غونډې وروسته دا خبر ورکړ. ښاغلی آسټن ډنمارک او چک جمهوریت د مثال په توګه یاد کړل. ډنمارک موافقه کړې چې اوکراین ته د خپلو سواحلو د دفاع لپاره هارپون ډوله توغندي ورکړي او چک جمهوریت منلې ده چې د یرغلیزو هلیکاپټرو، ټانکونو او راکټي سیستم په ګډون اساسي تجهیزات د اوکراین پوځ ته برابر کړي. او ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړي چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې یرغل پرې کړی هم جدي دی. بایدن پرون د مې په 3 د جاپان په پلازمینه توکیو کې په یو خبري غونډه کې د پښتنې ته چې پر تایوان برید وشي نو آیا امریکا به مداخله وکړي کنه په ځواب کې وویل چې هو دا د دشمنه ده چې مداخله به وکړي. خو سملاسی بیا چین ځواب ورکړ او د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین وویل چین د خپلو ګټو په برخه کې له هیچا سره نه سازش کوي او نه چاته امتیاز ورکوي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. په افغانستان کې د یونما مشر یو ځل بیا د ټولګډونه حکومت غوښتنه کړې. نړیوال څه ډول حکومت غواړي او آیا طالبان ورسره منلی شي خبرونه کې حال درکوو. د عیناکو د مسو کان کیندنې ته نږدې شوی دی.
اسلامی امارت په ټول قوت سره متعهد دی او ژمن دی چې ژر تر ژره همدغه پروژه شروع شي.
له تاجکستان سره د افغانستان لار شیرخان بندر بیرته پرانستل شو.
ځوانان که تجاران دي که سیاحت لپاره رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله نو دروازه خلاص شو.
لوګر کې له ښوونځیو محرومو 10000 زده کوونکو ته د زده کړو اسانتیا برابره شوې.
کله چې دلته داسم شروع سم خبر سه ډیر خوشاله سم دلته سه اوس راځو د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې موږ ته درس راکوي موږ ډیر خوشاله یو.
او په ملګرو ملتونو کې د روسیې یو ډیپلومات پر اوکراین د خپل هیواد د یرغل په اعتراض کې استعفا کړې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپورته. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د ټولو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له یوې خوا له بهره د سیاسي مخالفانو د رابللو په هدف یو کمیسیون جوړ کړی خو له بل پلوه یې په کور دننه پر ښځو او نجونو محدودیت زیات کړی، هغه څه چې نړیوالو ته د منلو نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مزار شریف ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومتوالۍ پر اړتیا ټینګار کړی. په بیان کې راغلی چې دیبورا لاینز د طالبانو حکومت ته د کورنی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هدف د رښتینې پخلاینې سپارښتنه هم کړې ده. دب د اصل کده چې د طالبانو حکومت هیواد ته د سیاسي مخالفانو در بللو لپاره د قانونو او پټرولیم د وزیر مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یو کمیسیون د جوړیدو خبر ورکړي. طالبانو د دې کمیسیون د اعلان پر مهال ویل چې د هیواد ټولو سیاسیونو او پخوانیو پوځیانو ته پر امنیتي ضمانتونو سربیره یو لړ امتیازات هم ورکړل سي، خو په ډاګه یې نه دي ویلي چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه ورکوي که نه. د تیر کال د زمري پر څلورویشتمه د طالبانو پلاس د پخواني نظام د پرځېدو پر مهال د حکومت سلګونه کارکوونکي او افغان سیاستوال له هیواده ووتل او ګاونډیو یا نږدې پرتو هیوادونو کې پناه واخیسته. خو په عین حال کې څو ورځې مخکې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د طالبانو د مخالفو تنظیمونو مشرانو یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. د ډلې په خپله غونډه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم یو سیاسي تشکیل هم اعلان کړ. دوی په خپله اعلامیه کې د طالبانو حکومت ولی ظالمانه او غاصبانه وبلله او له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز بلخ ولایت ته د سفر په لړ کې همداراز د نجونو له یوه ښوونځي څخه د کتنې پر مهال د ښځو له استازو سره په کتنې کې په افغانستان کې د ټولو وګړو خو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخ د هیواد یوازنی ولایت دی چې تر اوسه د نجونو په منځنۍ یو شوونځیو او لیسو کې زده کړې روانې دي، خو د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې لا هم لښپژم د پورته ټولګیو نجونې لزده کړو محرومې دي.
و موریدل چې په افغانستان کې د یونما مشر او دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ د پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی. دا دویمه پرله پسې ورځ ده چې د برالاینز ورته غوښتنه تکراروي. ملګری ملتونه او پټوله کې نړیوال څه ډول حکومت یا پراخ بنسټه نظام غواړي؟ د تحلیل لپاره یې کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله سټډیو ته وصل دی. ستړي مشي ډاکټر صاحب، ملګری ملتونه او نړیوال څه تمه لري چې طالبان څه ډول یو حکومت جوړ کړي؟
مننه. نړیوال د طالبانو نه او په عموم کې په افغانستان کې داسې غواړي چې یو داسې حکومت چې هغه پاره کې ټول افغانان ځان ویني، پاره کې د مختلفو قومونو خلګي، پاره کې د افغاني ټولنې د مختلفو اقشارو خلګي او په خاصه توګه د افغانستان خځې پکې شامل شي. ولې زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته دغه سیګوري څنګه چې ورته نړۍ ګوري. یو وډله چې هغه د طالب نه شروع کیږي او په طالب ختميږي، او یو وډله چې هغه حتی ماشومان جنکی مکتب ته نه پریږدي، اوبه څنګه خځې په حکومت کې شامل کی. دیبورا لاینز یو کاناډایی ده، دا چې کله په کابل کې سفیره و د کاناډا، په هغه وخت کې یوازینی خځینه سفیره و. دلته په کاناډا کې د خځو حقوقونه دا بالکل د دې ټولنې لپاره د نظام لپاره سور خط دی، او د دې نظام کې شل کاله کار کړی. نو فلزه زما په نظر سره د خځو شمولیت هم په کې ډیره مهمه نقطه ده.
بله ډاکټر صاحب، طالبان تل وایي چې حکومت ټول شموله دی، له قومي پلوه هم او له فکری پلوه هم، اما نړیوال ورسره همغږی نه دی.
بالکل، دا خو تاسو ته معلومه ده چې طالبان زنه پویګن طالبان څه فکر کوي، دا خلک وترلاند ښکاری، حالانکه نړۍ په خپويږي ټول دوی په کوم معنا د دوی حکومت هم شموله لري. کوم آیا د افغانستان ټول خلک په کې شامل دي؟ نه. د دوی تاسو معلومه ده د سرنا تر خو پورې ټول نظامي طالب دي. که یو څه نمایشي یو څو خلک په حکومت کې شامل کړي، او دا چې فکر کوي چې ګواکې نړۍ به ورسره دا هم شمول ومني، دا دوی فکر کوم خام خیالي ده. او دوی باید په دې باندې پوه شي چې دا په داسې کارونو باندې دی نړۍ ته او افغانانو ته دوکا فریب نشي ورکولای.
بلې، اوس چې طالبانو کوم کمیسیون جوړ کړی، په خوانی سیاسي چیرې بیرته هیواد ته بلی، څومره امکان دی د چې طالبان بل اخره دغه نړیوالو فشارونو ته غاړه کیږي او حکومت یو څه پراخ بنسټه کی؟
ما خو مخکې مرزو کړ چې طالبان مخ کری داسي، د دوی د طالبانو تحریک ته کوم غوړو دی، د تاریخ ته غوړو دی، د دوی کړنو ته غوړو دی، د تګلارې ته غوړو. دا ډیره مشکله ښکاري چې طالبان د نړۍ غوښتنی ومني په دغه مورد کې.
بله، نو ملګری ملتونه او نړیوال کوم بل غوراوی درلودلی شي که طالبان مثلا غور نه کوي په دې غوښتنو باندې؟ ملګری ملتونه څه غوراوی مخکې درلودلی شي؟
ملګری ملتونه ټول نړۍ په عموم کې یو خداده چې د طالبانو حکومت په هیڅ وخت هم په رسمیت نه پیژندل شي. یو خدا دا دویم دا چې پراتلونکي کې د نړۍ حالات بدلیدو دي، نو ممکن چې هغه ډلې چې د طالبانو سره جنگ کوي، د طالبانو مخسر مخالف دي، دا غي حمایت شروع کی، یا بل داسې کوم لار چې پاغي باندې طالبانو باندې فشار راوړل شي. خو ولې یو خبره واضح ده چې په هیڅ وخت کې به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. تاسو اوس پورې ولیدله
ډیره مننه. سلامت اوسئ. کاناډا میشتې افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادۍ رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چینایانو لخوا د مس عینک کان د استخراج چارې پیل ته نږدې شوې دي. د مس عینک قرارداد په 2008 کال کې د افغانستان له پخواني جمهوري نظام سره شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هیواد د قانونو د استخراج چارې چټکې کړې دي. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي، تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له ام سی سی چینایي کمپنۍ سره د افغانستان د مسو د تر ټولو لوی کان مس عینک د استخراج په اړه خبرې په وروستیو پړاوونو کې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون پرون په خپل غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارله چې د مس عینک د تړون د تخنیکي اړخونو بیا ارزونه وکړي. د بختر دولتي خبري اژانس د راپور لمخې په اقتصادي کمیسیون کې د قانونو او پټرولیم، مالیه، صنعت او تجارت او د ښار جوړونې وزارتونو له استازو یو جوړه کمیټه موظفه شوه چې دا قرارداد په تفصیل سره وڅېړي او نتیجې د کمیسیون ته وړاندې کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت وایاند مفتی اسمت الله برهان بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د مس عینک په اړه د دواړو هیوادونو د ټیمونو په خبرو کې پرمختګ شوی.
دا دواړو په خپل پاتو مذاکرات باندې په هر اړخیزه توګه وژغیدل. هغه مذاکرات اوس 80% ته رسیدلی دي، فقط 40% سنه خبرې پکې پاتې دي. هغه به هم ژر تر ژره حل سي. اقتصادي کمیسیون ته هم دغه 80% چې زموږ د وزارت معدن او پټرولیم سره اړه درلوده هغه تقریبا اختتام ته رسیدلی دي. او اسلامي امارات په ټول قوت سره متعهد دي او ژمن دي چې ژر تر ژره هم دغه پروژه شروع سي.
ام سی سی کمپنۍ په 2008 کال کې له پخواني جمهوریت دولت سره د مس عینک د کان په قرارداد کې منلې و چې افغانستان ته به د کال له 2.5 تر 300 میلیون ډالر پورې اواید ورکوي او همدارس د اړتیا وړ عامه تاسیسات لکه د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او برېښنا کوټونه به جوړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندل او ځکه د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی او له بشري برخو پرته نور مرستې نشي ترلاسه کولای. نو ځکه اوس هڅه پیل کړې دي چې له کورنیو سرچینو څخه اواید ترلاسه کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت مخکې ویلي و چې د متوسطو قانونو استخراج ته زور ورکړي. د دې وزارت په وینا اوس مهال د افغانستان د نږدې 1.5 سل متوسطو قانونو استخراج روان دی چې ورسره د طالبانو د حکومت اواید هم زیات شوی دی.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
12000 اویا،
15000 نوي
او 12000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندوز ولایت په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمن سرحد بیا پرانستل شو. د لار طالبانو له دې کبله تړلې و چې د دوی په وینا تاجکستان افغان وګړو او سوداګرو ته له ویزې سره سره د تګ راتګ اجازه نه ورکوله.
له تاجکستان سره د شیرخان بندر سرحد د سوداګرو پر مخ بیرته خلاص شو. د شیرخان بندر د ګمرک چارواکو ازادۍ رادیو ته ویل چې پرون د شیرخان بندر تاجکستان ترمنځ پوله د سوداګرو د تجارتي توکو او ترانزیت پر مخ بیا پرانستل شو. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس کلیم الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته وویل چې د شیرخان بندر د بندولو علت دا و چې د تاجکستان لوري له تیرو اتو میاشتو راهیسې افغانانو ته د ویزو لرلو سره سره هغه هیواد ته د تلو اجازه نه ورکوله. د ښاغلي مجاهد په وینا طالبانو د سرحد له بندولو وروسته له مقابل لوري دا ژمنه ترلاسه کړه چې له افغانانو سره به هم د سیال هیواد د وګړو په توګه چلند کوي.
پرون راغلی وو د دې هیئت راغلی وو بیا دا ژمنه وکوله. نو نن پام افغانان که تجاران دي که سیاحت دپاره تلو رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله نو دروازه خلاص شوه دغه مشکل پای ته ورسېد.
طالبانو د افغانستان تاجکستان پوله نږدې دیار لسره مخکې بند کړه او ویل چې یوازې د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه له تفاهم وروسته به د سرحد پرانیزي. د سرحد د بندولو پر مهال د تاجکستان لسګونه وګړي چې ډیرای موټر چلوونکي وو د افغانستان په خاوره کې ایثار پاتې شول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په لوګر کې ول زر هغونجون او هلکانو ته چې زده کړو ته یې لاسرسی نه درلود یا مخکې د جګړو له کبله خوندځي ته نتلل، اوس د چټکو زده کړو اسانتیاوې برابرې شوې دي.
د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې ول زر هغونجون او هلکانو ته چې مخکې زده کړو ته لاسرسی نه لرو کلیوالي او د چټکو زده کړو ټولګي جوړ شوې دي. د لوګر د پوهنې رئیس مولوی جنت ګل عزیز آزادۍ رادیو ته ویل ودان مؤسسه د یونیسف څخه د څلور سوه ټولګیو لپاره امکانات اخیستي چې دوه لزر زده کوونکي پکې زده کړې کوي او آی آر سی بیا په لوګر کې 1200 ټولګي جوړ کړي او ځینې د پیلېدو په حال کې دي.
یو د ودان مؤسسې سره موږ ول طرف نه موږ ته کوم یونیسف طرفه جدي سره قرارداد سو سین په موږ ته راکړي دي. هغه د لوګر په ساته په ټولو سره کې څلور سوه سین په موږ فعال فی الحال لرو. څلور سوه خوونکي نیول لپاره ګمارلې او تقریبا 2000 ماشومان داسې ماشومان سیال تعلیم نه بی برخه او کې دي تعلیم تر رسیدې کړي دا او تعلیم باندې بوختي. او دویم مرحله کې دي آی آر سی مسل طرف یو په ترس کې تقریبا موږ 5000 داسې ماشومان سیال تعلیم نه بی برخه دي مکتب کې اساسونه لري هغه ته باندې تعلیم رسید کې وي او تعلیم باندې بوختي.
د لوګر اوسیدونکو محمد جمشید زرنزوی وایي مخکې لوی خو حالات جګړه ایزو او بل لوري ته د دوی لسیمو خوانځي لري وو چې له کبله یې ډیری ماشومان لزده کړ او خوانځیو بې برخه پات شوي دي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د نړۍ په اړه اوري چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماټیک ماموریت یو غړي پر اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې د اعتراض په دود استعفا ورکړې ده. د بوریس بونداریف په نوم د ډیپلوماټ ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د ټولې لویدیځې نړۍ پر ضد یرغل دی. تفصیل له احمد تکلاور.
په جنیف کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د روسیې د دایمي استازولۍ یو ډیپلوماټ ویلي دی چې پر اوکراین د روسیې د بې ضرورته یرغل پر وړاندې د اعتراض په دود یې له خپلې دندې استعفا کړې ده. بوریس بونداریف په یو بیان کې چې پرون د مې په 23مه پر خپل لینکډ ان باندې خبر کړی ویلي دی چې دای هیڅکله هم د خپل هواد له کبله دومره نه و شرمیدلی لکه د فبروري په 23مه چې روسیې پر خپل ګاونډي اوکراین برید وکړ. بونداریف چې ځان په جنیف کې د روسیې د ډیپلوماټیکي استازولۍ مستشار بولی لیکلی د قهرجنه جګړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر ضد پیل کړي په حقیقت کې د ټولې لویدیځې نړۍ پر ضد جګړه ده او نه یوازې د اوکراین د خلکو بلکې حتی د روسیې د خلکو پر ضد تر ټولو ستر جنایت دی. بونداریف وړاندې لیکلی هغه چې دا جګړه یې پیل کړې یوازې یو هیل لري، هغه دا چې د تل لپاره په واک کې پاتې شي، په پرتمینو مانیو کې ژوند وکړي، په هغو مجللو کشتیو کې د سمندرونو چکر ووهي چې ارزښت یې د روسیې د ټول سمندري ځواک له کشتیو سره برابر دی، له به هدا قدرت څخه خوند واخلي او بشپړ معافیت ولري. د بونداریف بیان زیاتوي دا کسان د دې لپاره چې د ټولو هیلو ته ورسیږي غواړي چې د خلکو ژوند قرباني کړي او زرګونه روسان او اوکراینیان لا د مخه په دې ترڅ کې وژل شوی دي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د روسیې دایمي ماموریت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بونداریف له اسوسییټډ پریس او رويټرز خبري اژانسونو سره په خبرو کې خپل بیان تایید کړی او ویلي دی د څو کاله مخکې د دې وینا په اړه فکر کاوه، خو وایي چې د دې فاجعې کچه د دې ته اړ کړ چې اوس خپل غږ اوچت کړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو خپرونې لري او د غراس په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو آزادی رادیو اوریدلای شي. که چیرته انټرنیټ لري زموږ خپرونې زموږ د ویب پاڼې لاره هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. د دغه خبری مجلې په پاتې شیبو کې زما د همکار نوریاس نوري ملتیا وکړي. زه په 8 بجو بیرته راستنیږم.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیکه هیله د برخه ته مو زنو ریاست نوري هر کله کوم. په کندز ولایت کې بی وزلی، فقر او اقتصادي ستونزو یو شمیر ماشومان شاقه کارونو ته اړېستلې دي. دا خبره په کندز کې د ماشومانو د حقونو یو شمیر مدافعان او ازادي راډیو ته کړی او ویلي دي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو له کبله لکه د نورو سیمو په څیر په کندز کې هم د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یې سختو او شاقه کارونو ته مخه کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
د کندز په بازار کې هر ورځ کم عمره کوچنیان تر سترګو کیږي چې د روزګار جبر له درس او تعلیم څخه محروم کړي او شاقه کارونه کوي. د ښار د واټونو پر سر د توکو پلورل، په هوټلونو او دکانونو کې کار کول، لاسګاډي چلول، د کباړو ټولول، د پلاستیکي کڅوړو خرڅول، د بوټونو رنګول او د سپلنوی دودول هغه کارونه دي چې کم عمره ماشومان پرې بوخت دي تر څو د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. محمد عارف اته کلن و چې پلار یې په جګړو کې ووژل شو. هغه ویل څلور کالو رئیس د روزګار ناخوالو مجبور کړی چې کار وکړي او د خپلې شپه کسیزې کورنۍ ته نفقه وګټي.
مجبور یو شان سه د کباړ په چانه کوټه ټولو کوټ مشان سه یو پلان مې مرته ایو ورو نښنان یو ورو کور کې دي. هغه سه زین کباړ ټولو بیا کارته ورو کوټ لګي په چانه کوټه ټولو خرڅوم دیش په سلوي شپې هندو سه پټه په نسل فکر.
د محمد عارف په څیر نور ماشومان هم شته دي چې په کم عمر د کورنۍ درون مسولیت ور پر غاړه شوی او له درس او تعلیم څخه محروم پاتې دي. 12 کلن حبیب الله چې هر ورځ د ښار په واټونو کې کباړ ټولوي راته وویل
بازار کې کباړ ټولوم، بوتلان پیپسان ټولوم، کباړ ټولوم د لوزي 500 روپۍ کېږي، 700 روپۍ کېږي، 100 روپۍ کېږي، 200 روپۍ کېږي. کول سودا پخما کول کې شپږ نه پلاسو.
د 12 کلن زمری چې د لاسګاډي په وسیله خلګو سودا انتقالوي هغه وای پلار مېوب دی او دی مجبور دی چې کار وکړي.
وړه مې بار مې ډیر روند راځه چې په ژوند او ساري مې ته څه پټه کې روان کړو زه مې بار اخته وبل تک ته کړو.
د ماشومانو د حقوقو مدافع محمد عمر وای
زما غوښتنه د اسلامي امارت نه ده چې دغه سي ماشومان او دغه سي تنکي ځوانان او چې د وطن آینده ده د دوی د درس په باره کې مکتب په باره کې د دې جدي فهم لرنه وکي او د دې پښتنه وشي سل قسمه زحمتونه وباسي باید د دې پښتنه وشي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د کندز د سیمویزو چارواکو نظر هم واخلو خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شوو. د کندزیانو په وینا چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې کندز د سختو خونړیو جګړو او ناامنیو شاهد و او له امله یې ګڼ شمېر کورنیو د خپل کورنیو نفقه ګټونکي له لاسه ورکړي او یا هم معیوب شوي دي، نو نادارۍ او اقتصادي ستونزې ځینې کورنۍ اړ کړي تر څو خپل کوچنیان د سختو کارونو ترسره کولو ته اړ باسي.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په اورزغان کې توتان پاخه شوی خو ویل کېږي چې سکالې حاصل کم دی. په دې ولایت کې د توتو په موسم کې ډیر خلک کلیوالي سیمو ته چې پکې توتان زیات دي زیاو میلې کوي. د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال وایي اورزغان بیلابل دولت توتان لري خو کابلي او پنبي زیات شهرت لري او خلک ډیر خوښوي.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د خانکی سیمه د چي لسګونه ځوانان د توتانو په میلې کولو پسې راوتلي دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو ونې ته ختلي او لاندې یو شمېر نورو ځوانانو ورته شاوخوا لس متره ټاټ نیولی چې په اورزګان کې په محلي لهجه ورته ځولي وایي. دلته که څه هم دوه ځوانان د توت ونې ته ختلي او د دغه توت د ونې شاخونه شوروي خو له ونې څخه
ځولی ته ډیر کم توت راځي، خو سوال د دې چې سش کال ولې په ورزګان کې د توتانو حاصل کم دی. په دې اړه د ترینکوټ ښار اړوند د خانکي د سیمې یو اوسیدونکي محمد جان چې شاوخوا شل د توتو ونې لري ازادي راډیو ته داسې وویل.
نسبت تیر کلو ته سش کال ډیر وچ کلی ده. په دې کانجا بل خبره دا ده چې طبیعي پیښې مثلا طوفانونه نه بادونه دي، دا بادونه چې دا ډیر ضرر رسوي دغه توتو ته. یعنی موږ اوس راغلي یو چې مخکې به مو یو توتو ټاکوي لس پنځلس سلنه پر خوړله، خو اوس شپږ بوتو ته ټاکو لا نهشته، ټول بادونه رژولي او وچ کلي ده.
محمد ولی چې د خپلو نورو ملګرو سره د توتانو میلې ته راغلی سش کال خوشحاله دی چې د ارزګان ولایت هرې سیمې ته د توتانو د میلې کولو لپاره ځي. دی وایي خو سش کال په دغه ولایت کې د توتانو د میلې خوند نشته.
توتان چې د ارزګان یوه غوره میوه ورته موږ ویلی سو، دا یو ډیر شهرت لري په ارزګان کې، د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي. سش کال هم ډیر کسان راغلي وو، دا موږ یو مثال لرو. د مالیه خم ډیر اقتصادي تمامیږي، ځکه موږ وایو چې توتان ورسیږي خلک طبخې ځړوي، په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي. یعنی ګټې هم ګټ لري، خلک په میلو ځي د توتانو سیمو ته، خصوصا پنبوي او قابلیت توت څخه ډیر استفاده کوي، خلک ډیر استعمالوي.
په ارزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي، خو خلک د توتانو ځانګړي باغونه نه جوړوي، بلکې یوازې د ویالو، لیشتیو او د لویو لارو تر څنګ د سواب په نیت کښېنوي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
او اوس به هم ملالای بشیر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو د مطالبو مخکتنه کړې ده.
فارن افیرز مجلې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده: پاکستان هغه څه ریبي چې کرلې دي. د مقالې په پیل کې ولول چې شل کاله په پاکستان کې عامه مفکوره دا و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت به د پاکستان د امنیت لپاره ګټه وروي. د لیکوال په باور پاکستان ځکه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کاوه چې په افغانستان کې به د پاکستان د سخت مخالف هند د نفوذ